द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی نن د زیارت ورځ کال 2018 د جولای د میاشتې 14 نیټه ده دا وخت په پاکستان کې د سحر اته نیمې په افغانستان کې 8 بجې دي او دلته په واشنگتن ډی سی کې د شورو ورځ ده او د شپې 11 نیمې بجې دي د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې درته زاد نان رشید هر کله وي ټول ناول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی د پاکستان حکومت لخوا د پاناما رسوایی په کیس کې د جی آی ټی په راپورټ نیوکې اوس هم دوام لري او د حکومت ویاند وایي دا راپورټ خلاف اپیل لپاره به د وکیلانو ډلې جوړه کړې ده د سعودي عرب په مشرۍ کې د څلور عرب هیوادونو او قطر تعلق په معمول راوستلو لپاره د امریکا سفیر ښاغلی ریکس ټیلرسن نن سعودي عرب مشرانو سره لیدو کاتو کړي دي خو د شخړې په اړه یې څه پرمختګ نه دی اعلان کړی د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ فرانس ته په یو ورځنی دوره روان شوی چېرته چې به هغه د فرانس صدر ایمانوئل میکرون سره د ترهګرۍ مخنیوي په موضوعاتو خبرې اترې کوي او د وړمبي نړیوال جنګ په اړه د یو دستوري کې به برخه هم اخلي د دې خبرونو تفصیل د یوې وړې شاندمې نه پس د پاکستان وفاقي وزیرانو او د واکمن مستمدیک نون غړو ویلي د پاناما اسنادو په اړه د ډګړې پلټنې ډلې جی آی ټی رپورټ به راتلونکي ګل په ورځ په سپریم کورټ کې چیلنجوي خو د حکومت زیاتره مخالف سیاسي ګوندونه چې پکې تحریک انصاف او پیپلز پارټي شامل دي د وزیر اعظم نواز شریف نه غوښتنه کړې چې هغه د سمدستي خپل څوکۍ پرېږدي ولې چې د جی آی ټی رپورټ وروسته هغه خپل قانوني او اخلاقي جواز بیللی دی بل خواستر سیاست مدار جاوید هاشمی وای وزیر اعظم سره د احتساب وشي خو یوازې نواز شریف ولی هغه وای په دې هیواد کې به د فوزی جنرالانو او ججانو سره احتساب وشي او کنه سر ټرمپ په حکم د افغانستان شپږ جنکو ته به د امریکا ویزا ورکول کیږي چې هغه د نړیوال روبوټ اولمپکس کې برخه واخلي د افغانستان غربي هرات ولسوالۍ سره تعلق لرونکي دغه شپږ جنکو په خپل لاس یو روبوټ جوړ کړی وو او هڅه یې کوله چې امریکې ته راشي او دغه غونډه کې برخه واخلي خو تیر میاشت د هغوی د امریکې ویزې درخواست ونه منلی شو نړیوال مطبوعاتو کې په دغه فیصله باندې سختې نیوکې شوې وې د ټرمپ انتظامیه د قومي امنیت مرستیاله سلاکاره ډینا پاول وای سټیټ ډیپارټمنټ او د قومي امنیت ادارې په ګډه کار کوي او کوشش کوي چې دغه درخواست ته بیا کتنه وکړي او په صحیح توګه فیصله وکړي ډینا پاول په خپل بیان کې زیاته کړې چې د افغانانو دغه جنکۍ د افغانانو تر ټولو غوره نمایندګي کوي او ژمنې کوي چې دوی ته د هغوی غوښتنې پوره کړي د روان مالی کال کې د 50,000 نه زیات مهاجر امریکې ته راغلي دغه شمیره د هغه هدف نه زیاته ده کوم چې صدر ټرمپ د سفری بندیز په اړه جاری شوی حکمنامه کې ټاکلی وه د څو میاشتو قانوني خندانو وروسته امریکا سپریم کورټ د سفری بندیز قانون په نیم شکل کې عملي کولو امر کړی وو او ویلي وو هغه کسان چې په امریکا کې د یو شخصي یا اتحادي سره مناسبه اړیکه لري هغه ته به د امریکې د راتګ اجازت ورکول کیږي تر اوسه دا نه ده معلومه چې څومره نور مهاجر به امریکې ته راځي خو تیره ورځ ماسپخینه پورې 50,000 شپږ اتیا مهاجر امریکې ته راغلي دي د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د فرانس په سفر روان شوی چېرته چې به هغه د فرانس صدر ایمانوئل میکرون سره د ترهګرۍ مخنیوي په اړه خبرې کوي او د اولنۍ نړیوال جګړو ته د ننوتلو لپاره د امریکې پوځیانو سلکلي زمانځي به دا ترهګرۍ پیښو له کبله تیر کال صدر ټرمپ پیرس ښار غیر محفوظه ګڼلو او ویلي دغه ښار ډیر خطرناک دی او په قابو کې نه راځي د هغه په وینا د داعش وسلوالو بریدونو وروسته د پیرس ښار هغه نړیوال حیثیت هم راغورځېدلی دی د برازیل پخوانی صدر لویس لولاډلی سلوا باندې د بډو رشوتونو اغستو او د هیواد نه بهر ناقانونه طریقو سره پیسو لیږلو جرم ثابت شوی او ورته نه نیم کاله جیل سزا اورول شوې ده لیولوس لا دغه جرم د منلو نه انکار کوي او هیله مند دی چې عدالت به د اپیل وروسته به هغه ته خوشې کړي
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
اوریدونکو تاسو د واشنگتن نه امریکای غږ دی ورډیو ته غوږی او راځو د خپل رپورټونو اړخته. د ټول ناول د پاکستان وفاقي وزیرانو او د واکمن مسلم لیگ نون غړو ویلي د پاناما اسنادو په اړه د ګډې پلټنې ډلې جی آی ټی رپورټ په راتلونکي ګل پورس په سپریم کورټ کې چیلنج وي. بل خواسته سیاستمدار جاوید هاشمی وای چې د وزیر اعظم سره د احتساب وشي خو یوازې نواز شریف ولی هغه وای په دې هیواد کې به د فوزي جنرالانو او ججانو سره هم احتساب وشي او کنه. په دې اړه باندې نور تفصیل راکوي زمونږ همکار زاهد خټک.
د پاکستان واکمن ګوند مسلم لیگ نواز ډلې ویلي د دوی پر ضد سازشونه په لومړي ځل ندي شوي خو دې ځل به دغه سازش کوونکي دوی سرګندوي. د حکومت ویان دی او اطلاعاتو ریاستی وزیر مریم اورنگزیب د قومي اسمبلی غړي دانیال عزیز ترڅنګ مطبوعاتو سره خبرو کې ویلي د ګډ تحقیقاتي کمیشن یا جی آی ټی راپور تیار کړی شوی نه دی بلکې ځان نه تخلیق کړی شوی. مریم اورنگزیب ویلي د جی آی ټی غړو د سپریم کورټ له طرفه ورکړی شوی دیارلس سوالونو ځوابونه پوښتلو پر ځای وړاندې کیدونکي خلکو کردار کشي کړي. یاد دی د جی آی ټی راپور ځنې برخې مطبوعاتو کې هم چاپ شوي چې پکې د وزیر اعظم نه پوښتل شوي سوالونه او بیا د هغې ځوابونه هم شامل دي. جی آی ټی خپل راپور کې ویلي وزیر اعظم نواز شریف او د هغه کورنۍ خپل مالی اساسو په اړه کوم واضحه ځواب نه دی ورکړی. حکومتي سرچینې وایي وزیر اعظم د مرکزي کابینه غونډه هم رابللي چې به پکې د ملک موجوده سیاسي حالاتو باندې بحث کیږي. واکمن ګوند د څلور کسیزه وکیلانو یو ډله هم اعلان کړي چې به د جی آی ټی د راپور کتنه کوي او دغه راپور باندې جوړیدونکي اعتراضونه به سپریم کورټ ته وړاندې کوي. ملک کې روان د بډو رشوتونو په اړه روان بحث کې د پاکستان تحریک انصاف پخوانی مرستیال مشر جاوید هاشمی غږ کړي چې د ملک کې یوازې سیاستدانان قربانې ولې وړاندې کوي، کله د کوم جرنیل یا جج احتساب ولې نه دی شوی. د تور لګولې چې پاکستان کې د پارلمان ډیرو غړو ترڅنګ د عدالتونو ډیر ججان او د فوز ډیر جنرالان هم د صادق او امین په شرایطو پوره نه خيږي.
ما خوب لیدل نتیجه ډیره درو خيږي. د پښتوهر نو ډیر خلک من کرو خيږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه ورور خپل علاج دې مرز معلوم کا، پښتنه ورور خپل علاج دې مرز معلوم کا، یا خو پتا کی زړې یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویل نه وړي خلک من کر وخیږي.
ځان تکړه کی حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
تاسو د ډیو ریډیو خبر د زید خټک نه واورئ. اوس چې د جون د 15 نیټې نه د خلیج څلور هیوادونو د قطر سره اړیکې شلولې دي او ځمکې، هوایی او د اوبو د لارې پرې بندې کړې دي. د سعودي عرب په مشرق کې د څلور عرب هیوادونو قطر تعلق معمول راوستلو لپاره د امریکا سفیر ښاغلی ریکس تیلرسن نن سعودي مشرانو سره لیده کاته کړي خو د شخړې په اړه یې څه پرمختګ نه دی اعلان کړی. نور تفصیل پرې راکوي زمونږ همکار ارباب محمود علي.
د پاکستان تجارتي خساره د 2.6 ارب ډالر سره د شپږ کالو تر ټولو کښته کچې ته راغورځېدلې ده چې څېړونکي د پاکستان د اقتصاد لپاره اندېښمن ګرځوي. د پاکستان بیورو آف سټیټسټکس د یو رپورټ تر مخه په تیر مالي کال کې د برآمداتو او درآمداتو ترمنځ لوی فرق له وجې تجارت کې کمی 2.6 ارب ډالر ته رسېدلې ده. د رپورټ تر مخه تجارت کې دغه کمی د حکومت له اړخه مالی کال 2014 لپاره ټاکل سوی د خسارې څخه 12 ارب ډالر زیاته ده چې اثر یې د پاکستان بهرنی کرنسی پر خزانه هم پریوتی سیم. دا پر لپسی د مسلم لیگ نون څلرم کال دی چې تجارت ته سخت زیان سره مخ دی. دغه تازه شماریات په اوږده موده کې د هغه بهرنی شعبو پر استحکام هم اثر غورځولی سي چې حکومت د بهرنی هیوادونو او کمرشل بینکونو څخه د پورونو په صورت کې برقراره ساتلې ده. څېړونکي د پاکستان په تجارتي خسارې سختې اندېښنې څرګندوي او وایي چې د مسلم لیگ نون په حکومت کې تجارت د سختو ستونزو سره مخ دی. د فیډرل چیمبر آف کامرس پخوانی مرستیال صدر انجینیر دارو خان ڈی وی ریڈیو سر خبر کی وائی
پاکستان کو اوورال مجموعی ایکسپورٹ کم کمی رہتا ہے مسلم لیگ حکومت دا ہو جی روز صدر نو روز پری ٹریڈ فرینڈلی نا دی دا مسلم لیگ پا حکومت کی جی سونا دا ٹریڈ دا پار رکاوٹو نا جوڑ سوی دی انزا ساوا عرب زیاد روپی زمر دا صرف دا ٹیکسٹائل سیکٹر ریفنڈ پروتی چی دین ورکی نو دا یو ٹریڈر سا چی انزا ساوا عرب روپی واقعی غبت چش کارو بار
اقتصاد پوه شاید حسین وایی
اگر آپ چار سال اس حکومت کے دیکھ لیں
کچری دا حکومت چلور کالو تا وقتل سی نو تجارتی خسارہ چلور نوی ارب ڈالر تا رسید لے دا تر اتا زرا ارب ڈالر پوری پورونا سیوا سوی دی او دا سشکاری چی پا پاکستان کی با گرانی نور زیاد سی پراتلون کی میاشتو کی با شرائع سود هم زیاد کرے سی ولی چی ترسیلات نزیادی جی او نا ٹکسونا تر لاسا کی جی نو په داسې حالاتو کې ملک خپل د یو بحران اړخته روان دی. څېړونکي د دې سبب د گاونډي هیوادونو سره تاوتریخوالی هم ګرځوي او وایي چې کچري د تجارت په اړه په تګلاره کې بدلون را نوستل سو نو تر کال 2000 پورې دغه خسارات و چنده کېدای سي. رابعه پیر وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
زمونږ اړوندونکو تاسو ډیوار ریډیو ته غوږی او بخنه غواړو د ټکنیکی ستونزې وجې نه تاسو ته غلط رپورټ وشو خو دغه رپورټ هم د پاکستان په باره کې و چې 2.6 ارب ډالر ته د پاکستانی تجارتي نقصان خساره سره رسیدل او دا رپورټ تاسو ته رابیا پیر وړاندې کوو. واپس باغ خپل رپورټ راشو کوم چې مونږ اول ویلو چې د قطر او د سعودي عرب د پمنس کې چې کوم شخړه روانه ده دغه د حل لپاره امریکا کوشش کوي چې دغه په سفارتي توګه باندې حل شي. لرسن اوس هم د امریکا خارجه وزیر چې هغه هم سعودي او په قطر په دوره باندې دي او هڅه کوي چې دغه خبرې حل شي. نور تفصیل راکوي زمونږ همکار ارباب محمود علي.
د امریکا خارجه سیکرټر د سعودي عرب په مشرۍ کې د ډلې د غړو سره ملاقات کړي خو د ملاقات تفصیل یې خبریالانو سره نه دی شریک کړي. د ملاقات وړاندې د عرب اماراتو یو چارواکي مطبوعاتو ته ویلي چې د شخړې هوارې یوازې د ترهګرو د مالی امداد معامله حل کول نه دي بلکې د ټولو خبرو حل راوستل پکار دي. ټیلرسن د سعودي عرب پاچا سلمان او ولی عہد شهزاده محمد بن سلمان ال سعود سره هم بیلابیلو ملاقاتونو کې د امریکا او سعودي عرب د تعلقاتو په چارو خبرې کړي. ښاغلی ټیلرسن د ملاقات وروسته کویت ته بیرته تللی. کویت د یوې میاشتې نه د زیاتې مودې راهسې جاري کړکېچ د هواري لپاره درېمګړتوب کوي. تمه ده چې ټیلرسن به د زیارت په ورځ دوحا کې د قطر امیر شیخ بن حماد ال ثانی سره وویني. د سعودي عرب د سفر نه وړاندې د امریکا خارجه سیکرټر ټیلرسن ویلي وو چې ترهګرو ته د مالی مرستو د مخنیوي لپاره امریکا او قطر یو پریکړه لاسلیک کړې. نن زه په قطر کې ولاړ یم او هم هغه جذبه لرم د کومې سره چې صدر ډونلډ ټرمپ د مې په میاشت کې ریاض ته تللی وو. د امریکا یو مقصد دی او هغه دا چې ترهګري د ځمکې د سر نه ختمه کړي. سعودي عرب، عرب امارات، بحرین او مصر په یو بیان کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د امریکا د کوششونو هرکلی کړی خو د نهې د ورځې لوزنامه یې ناکافي بللې او وایي دوی به د ترهګرو د مالي مرستو بندولو لپاره د قطر د سنجیدګۍ انتظار کوي. د نهه پرز د قطر د امیر سره د ملاقات وروسته ټیلرسن ویلی وو چې د په خیال قطر خپل ښکارا او مناسبه دریس وړاندې کړي. امریکا یره لري چې روانه شخړه په سیمه کې د ترهګرۍ په خلاف عملیات او د پوځي حل زلو ته نقصان رسولی شي او بلدا چې ایران په سیمه کې د خپل اغیز سیوا کولو لپاره هم د دې موقع نه ګټه پورته کولی شي. په منځنی ختیځ کې د امریکا د ټولو غټه پوځي اډه په قطر کې ده. د دې پوځي اډې نه جازونه په شام او عراق کې پیدایش بمباری کوي. واشنگتن کې د ویلسن سنټر څېړنکار ارون ډیوډ میلر د منځنی ختیځ په حقله ریپبلیکن او ډیموکریټس ته مشورې ورکوي. د وایس اف امریکا ته ویلي چې د سعودي عرب او نورو عرب هیوادونو د قطر سره اختلافات د ډېرې مودې راهیسې روان دي، ځکه چې په ملک دننه د قطر د حکومت لخوا ازادي د سعودي عرب غټه یره ده. دی وایي د ټیلرسن یا د بل چا لپاره هم دا ډېره ګرانه ده چې تر اوږدې مودې پورې یوه لوازنامه د دوی ترمنځ لاسلیک کړي. په داسې حال چې ټیلرسن په خلیجي ملکونو کې سفارتي هلې ځلې کوي، د بخښنې نړیوال تنظیم یا امنیسټي انټرنیشنل د دنه غوښتنه کړې چې خپلو ملاقاتونو او خبرو اترو کې د بشري حقونو معامله په پام کې وساتي او په خلیجي ملکونو کې غیر پر امن اختلافي رای لرونکي د رازادولو هڅه هم وکړي.
بی بی شیرینا
د پیغلو پښتنو خویندو او میندو لپاره
د ډیو ریډیو د خبرونې دا ځانګړې برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار 9:30 بجې شروع کیږي.
ټولو خویندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
یا 001-00-00-99-0.
اوریدونکو تاسو ډیوا ریډیو ته غوږی راځو. بل رپورټ ته د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د فرانس په سفر روان شوی، چرته چې به هغه د فرانس صدر ایمانوئل میکرون سره د ترهګرۍ مخنیوي په اړه خبرې کوي او د اولنی نړیوال جګړو ته د ننوتلو لپاره د امریکا پوځیانو سلکلیزه ممانځي. د ترهګرۍ پیښو له کبله تیر کال صدر ټرمپ پیرس ښار غیر محفوظه ګڼلو او ویلي دغه ښار ډیر خطرناک دی او په قابو نه راځي. دغه په وینا د داعش وسلوالو بریدونو وروسته د پیرس ښار هغه نړیوال حیثیت هم راغورځېدلی دی. دغه سفر په اقله باندې نور تفصیل راکوي زمونږ همکار محمد علمگیر.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ نن فرانس ته روان شوی، چېرته چې به هغه خپل فرانسوي سیال ښاغلی ایمانوئل میکرون سره د ترهګرۍ مخنیوي په موضوعاتو او د امریکایي عسکرو لومبي نړیوال جنگ کې د شاملېدو سل کال پوره کېدو په اړه یو دستوره کې برخه اخلي. دواړه مشران به اول یو بلکې ملاقات کوي، پس تعقیب به میډیا سره خبرې کوي. دا په یو هفته کې د صدر ټرمپ یورپ ته دویمه دوره ده او د خپل صدارتي کمپاین په وخت روس سره د پټ اړیکو په روانه سیاسي لانجه کې د نوي تورونو پس به دا لومبي وار خلکو ته ښکاره کېدل وي. روس سره د خپل صدارتي کمپاین په محل د اړیکو ساتلو پر روانه سیاسي لانجه کې د صدر ټرمپ په مشر زوی خاغلی ډونلډ ټرمپ جونیئر تورونه دي چې یوې روسي وکیلې سره لیده کاته کړي وو، چا چې ورته ویل د ټاکنو په وخت د ډیموکرات کاندید میرمن هیلری کلینټن په اړه داسې معلومات ټرمپ کمپاین سره شریکول غواړي کوم چې د میرمن کلینټن سیاسي تنې ته زیان اړولې شي. خو قانوني ماهرین تر دې دمه وایي چې د صدر ټرمپ زوی چا سره لیدو په اړه څه قانوني سرغړونه نه ده کړې. په امریکایي میډیا کې د صدر ټرمپ په اړه دا هم ویل کېږي چې په کور دننه بلوا حالاتو کې د فرانس دورې سمدستي فیصله یې کړې. صدر ټرمپ ته دې وړاندې یورپ جرمني ته د شل مضبوط اقتصادي هیوادونو غونډې G20 کې برخې لپاره هم تللی او دغه مهال یې روسي صدر ولادیمیر پوتین سره ملاقات هم کړو، کوم چې امریکا کې په تیر انتخاباتو کې د لاسوهنې په سر تورن دی. خو روس او امریکا ټرمپ انتظامیه دا تورونه ردوي او قانونو ادارو هم په دې اړه سپاخه شواهد لا تر اوسه پورې دي موندلې. د امریکا استخباراتي ادارې وایي روسي صدر پوتین په خپل لاسته هغه کمپاین مشري او امر ورکړی کوم چې د امریکا انتخاباتو نتایجو باندې اثر پیدا کولو لپاره د استخباراتي ادارو د خولې روس روان کړی او مقصد یې د صدر ټرمپ انتخاباتو کې ګټه وه. د امریکا صدارتي ماڼۍ وایټ هاوس وایي فرانسوي صدر ښاغلي ټرمپ ته فرانس کې د دستوري او په دغه مهال فوزي پریډ په اړه تیر میاشت په 28 نیټه ویلي وو چې ورته صدر ټرمپ غاړه هم کې خو دی وا چې پکې برخه اخلي. صدر ټرمپ د ترهګرۍ د مخنیوي په موضوع د خبرو بیرته د فرانس مشهور ایفل ټاور په هوټل کې فرانسوي صدر سره د شپې ډوډۍ هم خوري او بیا به د فرانس په خوانی باچا نیپولین بوناپارت قبر لورځي. صدر ټرمپ با په فرانس کې د یوې ورځې نه زیاته دمه کوي. صدر ټرمپ او ښاغلی ایمانوئل میکرون دواړه د روایتي سیاست بیرته پاتې کاندیدان پاتې شوي او ټاکنې یې ګټلي. صدر ټرمپ په د فرانس پایتخت پیرس ته د وړاندې خطرناک او د جرمونو ډک خار یادو او فرانسوي انتخاباتو کې هم د صدر میکرون خلاف ولاړه سیاسي کاندیدا میرمن لپین لپاره خپل مرستې اعلان کړې وې. په تیر مئی میاشت کې د دواړو مشرانو یو بل سره په زوره تر ډیر ساته لاس ملاوهل هم په میډیا کې ډیر راپور شو چې صدر ټرمپ ته فرانس نوی صدر لاس ډیر په زوره تر ډیر ساته پورې نیولې و او شړکه وې. په تیر جون کې صدر ټرمپ ته نړیوال تودوخې لوزنامې یا پیرس کلایمیټ اګریمنټ نه د امریکا د وتلو اعلان سره دا هم ویلي وو چې دته د امریکا پیټسبرګ خلکو ووټ ورکړی نه چې د پیرس فرانس خلکو. پس ته دې د صدر ټرمپ د سیاسي کمپاین نارې میک امریکا ګریټ اګین په نقل بیا ښاغلي میکرون هم یو جلسه وکړه او ورلې نوم میک د پلانټ ګریټ اګین نوم ورکړو. په فرانس کې د صدر میکرون د ښاغلي ټرمپ په سر نیوکې ډېر استایلی کیږي او د پیو ریسرچ ادارې یوې نظر پوښتنه کې ویلي شوی فرانس کې 14% خلک په صدر ټرمپ اعتبار لري. خو بیا په فرانس او امریکا کې دواړه انتظامی وایي چې د دواړو صدورانو ملاقات به په مرګرتیا په اډانه وي خو ټول پام به پکې د اوږدې مودې تعلقاتو ته ورکړی کیږي، خصوصا د جنگ په میدان کې همکاري، ځکه چې دواړه مشران د شام په جنگ او دغلته د داعش کمزوري کولو په اړه جوړ نظر لري.
قدم نارو دن کو دا ڈی ودا او تاسو دا پروگرام اوری اوس دو بل خپل رپورٹ تا چی دا خیبر ایجنسی کی دا اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ ضیاء الرحمان سره زمونږ خبریال شاهین شاه خبرې کړې دي چې د پولیو په اکل باندې دغلته کې څه اقدامات کیږي، ځکه چې پاکستان او افغانستان په هیواد کې داسې ملکونه دي، په نړۍ کې ټولې نړۍ کې داسې دوه ملکونه دي چې هلته تر اوسه پورې د پولیو مرض چې دی هغه شته دی، اگر چې دا کم شوی دی خو مکمل توګه باندې ختم شوی نه دی، او خاص کر په زمونږ دغه سیمه کې چې دی خلک کم چې دی هغه دغې نه انکار هم کوي. په دغه اقلا باندې زمونږ خبریال شاهین شاه د اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ ضیاء الرحمان سره خبرې کړې دي، مارکۍ کړې ده، راځي چې واورو.
ضیاء الرحمان اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ جمرود خیبر ایجنسی. پولیو کمپین کې خو زمونږ ذمہواریانې چې کومې دي، انتظامی امور چې نور چې څنګه ذمہواریانې دي همدا شانته دي کې هم زمونږ هغه شانته انتظامی ذمہواریانې په دا شانته راځي چې زمونږ دا کوشش وي چې دا پولیو روان کمپین چې کوم ده دا ښه کامیابی سره سرته ورسیږي. 100% مونږ د دې ټارګیټ ریزلټ اچیو کو حاصل کو، او دې نه علاوه په فیلډ کې چې کوم مونږ د هغه وال ورکرز دي د هیلتھ ډیپارټمنټ وال یا نور آئی این جی اوز چې کوم هغه دي بچي نو چې هغه ته مونږ مکمله سیکیورټی ورکو، هر قسم فیسیلیټیشن دی ته ورکو، او دې دې قابل جوړ کو چې دا کمپین چې کوم دا ازادي هغه سره کامیابی سره سرته ورسوي. ریفیوزل واقعي بعض ځای داسې پکې راشي، یو نیم ریفیوزل راشي، خو اولنۍ هغه کې مونږ کوشش دا وی چې هغه کنوینس کو، او کنوینس کولو نه بعد بیا هغه لکه خپل ماشومان ته پولیو قطرې ورکي. تر اوسه پورې د مونږ خیبر ایجنسی جمرود کې چې څومره کمپین شوی دی، سومره ریفیوزل کیسونه کچر تئی کدو کر اغلای دا هغه په سومه کاولنی انټریکشن کې کنوینس کولو سره هغه کس چې کوم دا خپل ماشومان ته غور کړی دی او مونږ د څه داسې هغه ضرورت نه در اغلای چې هغه خلاف څه سختی وکو یا جیل ته واچو یا نور څه سزا ورکو، بس اسانی سره مسله حل شوه دی. پولیو ټیم سه سومره باندې ګراوند کې فیلډ کې وړو ته مونږ برابر سکیورټی ورکو، او تقریبا هر ټیم سره سکیورټی وی چې څومره هم ټیمز دي ټوکل هر یو ټیم ته مونږ سکیورټی ورکړی وی، نو الحمدلله ښه سکیور طریقې سره رسی به که خیر ودا کمپین هم انشاءالله. کامن ترانزیت ټیم چې مونږ څومره دي که پرمننت ترانزیت ټیمز دي تقریبا هر چیرته زمونږ په چیک پوسټو باندې دي، دا هغه دې طرف ته چې تزی په بی گاډي باندې تخته بیک باندې داسې په باړې طرف ته چې کوم دي، نو عموما دغه سینټر زمونږ والے یا الی د سخی پور خواته، نو دا ٹرانزٹ ٹیمس تقریبا واڑا یو هغه کشمیر کې واڑا تقریبا په چیک پوسټو باندې دي، نو هغه تعالی دی سکیورټی حاصل ده. زمونږ معاشي کې د پولیو چې کوم ویکسینز دي ته دې خلاف خلکو یو غلط مائنډ جوړولو د پاره مختلف قسم پروپاګاندا کیږي، او کله د اسلامي هغه یو هغه ورکړای شي رنگ ورکړای شي چې اسلام کې داسې دی او داسې دی. اوس خو ډېرو غټو غټو علما چې کوم دي هغه هم په دې باندې فتوی راللې چې پولیو ویکسین ماشوم ته ورکول دا هیڅ اسلامي دور باندې غلطه خبر نه ده بلکې ښه خبر ده او ساينټیفیکلی هم دا شاید داسې هغه نه ده نقصان دہ نه ده بلکې فائدہ مند ده. نو خلکو ته ما دا ریکویسټ وي چې داسې خلکو چې کوم د پولیو ویکسین متعلق پروپیګنډې کوي هغه خبرو باندې یقین نه کوي خپلو ماشومانو ته د پولیو قطرې ورکي چې زر نه زر دا شای موږ له خپلې معاشې نه مکمل ختم کړو. مهرباني مننه.
قدمونه روزونکو او بس وخت شوی دی مطبوعاتو ته کتنه چې مختار خلیلی تاسو ته وړاندې کوي.
د پاکستان او د امریکای سیاسي فوزي او اقتصادي تعلقات په کال 1920 ختم کې د پاکستان د جوړېدو د لومبې ورځ راسي قائم دي. خو د کال 2001 په 11 سپتمبر امریکا کې د خونړو ترهګر حملو او دغل ته د خپل تاریخ د اوږد جنگ شروع کولو ورستو داسې ډیر موړونه راغلي دي چرته چې امریکا په پاکستان سخته بدباره شوې ده. امریکا افغانستان کې د خپلې ناکامۍ زیات ذمہوار پاکستان ګڼي. په تیرو ورځو کې د امریکې د پارلیماني غړو یو جرګه پاکستان ته تللې وه. د دغې جرګې د یو پارلیماني غړي د ریپبلیکن ټیډ پوی د پاکستان په حق له خیالات د یو مضمون په شکل کې د امریکې د مشهور اخبار واشنگټن ټایمز په یو تازه ګڼه کې چاپ شوی دی. د دغې مضمون سرخط دی د پاکستان د دورانګۍ اوږد تاریخ. د کانګرس غړي ټیټ پوی د خپل مضمون په شروع کې لیکلي دي چې امریکا د دنیا لوی طاقتور ملک دی او ډیرو ملکونو سره مختلف قسمه تعلقات دي چې ورته ښه تعلقات، خراب تعلقات او ډیر خراب تعلقات ویلې کېدی شي. امریکې سره د شریکو مفاداتو تعلق لرونکي ملکونه د امریکې اتحادیان او ملګري ملکونه دي چې د خو تعلقدارو په شمیر کې راځي. د خرابو تعلقاتو ملکونه هغه دي چې د ترهګرۍ سرپرستی کوي، د امریکې مقاصد تالا ترغه کوي او د امریکې خپخکارا پکاوي کوي. او د ټولو نه خراب تعلقدار د امریکې هغه ملکونه دي چې د دوستۍ په جامه کې امریکې نه په اربونو ډالر بوت کوي او په شیشه د هغه ترهګرو مرستې کوي څوک چې امریکایان قتلوي. په دې قسمه ملکونو کې پاکستان هم شامل دی. مضمون زیاتی چې د امریکې سی آی او د پاکستان آی ایس آی د کال 1980 په لسیزه کې په شریکه افغانستان کې د روس لاس خپې مات کړ. دغه ورځو کې امریکې په خلاص مټ د پاکستان دفاعی اجتونه پورا اوساتل. خو پاکستان د امریکې د امداد په دور پټ پنا د ایټمی وسلو په جوړولو کار جاری اوساتلو چې روستوي لیبیا، ایران او شمالي کوریا ته هم د ایټمی ټکنالوژي ورکولو نیتو. افغانستان نه د روس د وتو وروسته پاکستان افغانستان کې د توندلارو د زرغونولو عمل جاری اوساتلو چې په نتیجه کې د طالبانو په نوم یو سخدری د اسلامي ګوند راپورته شو. د کال 1990 پورې طالبانو د آی ایس آی په امداد په افغانستان کې د شریعت اسلامی په بنیاد یو سخدری د حکومت قائم کو. د جهادیانو په جنت نظیر افغانستان کې القاعده د امریکې خلاف د جنگ د منصوبو تیارولو جوګه شو. پاکستان نه یوازې په القاعده سترګې پټې اوساتلې، ولې د آی ایس آی د مشیرانو په ذریعه د القاعده امداد هم کو. د آی ایس آی د مشیرانو موجودګي په کال 1990 کې د القاعده په تربیتی کیمپ د امریکې د کروز میزایلو په حمله کې د آی ایس آی د ځینو اهلکارو د وجلې کېدونه ښکاره ده. د کانګرس غړي ټیټ پوی خپل مضمون کې نور لیکلي دي چې د 11 سپتمبر د حملو وروسته امریکې افغانستان کې د اسامه بن لادن د القاعده او د طالبانو خلاف کار روایت ملا اتړله.
قدرمنو اوریدونکو، هم دې سره زمونږ د امریکا غږ دیو رادیو سهرانی درې ساعته خبری خپرونه سرته رسی. تاسو زمونږ مخامخ خپرونه د پاکستان وخت شپږ بجې او د افغانستان پنځه بجې اوریدل شي. تر هغه د مخ خپل کوربا نن رشید او زموږ سره وو ټکنیکی همکار جان ایلسن او پروډوسر وو زاهد خټک. هغه ته اجازه ورکړئ. تخبل زان خیال ساتي. دلوی اللہ پامان.